د افغانستان د بشري حقوقو مرکز له ایران د افغان کډوالو ډلې زیستل بشري حقوقو او انساني کرامت څخه سرغړونه بللې. د غیر حکومتي ټولنې پرون په یو بیان کې ویلي چې له ایران د افغانانو ډلې زیستل له بشري حقوقو سرغړونه ده او غندي. نو موړې مرکز زیاتوي چې د افغانانو د ایستلو بهیر د یو شمیر کډوالو اسناد او د افغانستان شرایطو ته لپام پرته تر سره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې د هغو افغانانو د ایستلو بهیر ته زور ورکړی چې د دوی په وینا قانوني اسناد نه لري، او په دې لړ کې له افغان کډوالو سره د ایران د عامو خلکو لخوا د ناوړه چلند راپورونه هم ورکړل شوي. د ناروې د کډوالو د شورا د معلوماتو له مخې ایران په تیرو اوو میاشتو کې له 1 میلیون ډیر افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي اوکراین ته د پاتریوټ هوایی دفاعي سیستم ورکوي څو د روسیې د بریدونو په وړاندې د خپلې فضا دفاع وکړي. ټرمپ دا څرګندونې پرون ماښام په واشنگټن کې خبریالانو ته وکړې. هغه وړاندې ویلي امریکا د ناټو له لارې اوکراین ته دا دفاعي وسلې ورکوي او اوکراین به یې بیه پرې کوي. ټرمپ د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین هم سخت نیوکې وکړې او زیاته کړه چې پوتین ښې خبرې کوي خو ماښام کې بیا پر خلکو بمبار کوي. بل پلو د ناټو سرمنشي مارک روټه واشنگټن ته تللی څو د اوکراین د جګړې په اړه له ولسمشر ټرمپ سره خبرې وکړي. تمه ده روټه نن او سبا د امریکا د کورنۍ او بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون د کانګرس له یو شمېر غړو سره هم وګوري. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د امریکا او ایران له هغه احتمالي هوکړې ملاتړ کوي چې پکې د یورانیم په خول او د 480 کیلومتر لري واټن وشتون کوته غندې او تولید شامل نه وي. د هغه پټکو کچیرته داسې یو هوکړې کیږي چې د اسرائیل شرطونه پکې منل شوي وي دوی ترې ملاتړ کوي. هغه وړاندې له ایران وغوښتل چې په سیمه کې د وسلوالو ډلو له ملاتړ لاس واخلي. نتنیاهو دا سرګندونې داسې مهال کوي چې تمه ده د تهران او واشنگټن ترمنځ د خبرو اترو شپږم پړاو په عمان کې پیل شي. تر اوسه د دې خبرو دقیقه نیټه معلومه نه ده، خو ایران د دې خبرو له پیل وړاندې ویلي د یورانیم په خول نه دروي او وایي له امریکا سره هیڅ داسې اټومي هوکړه نه کوي چې د یورانیم په خول پکې شامل نه وي. په سوریه کې په یو فرقي نښته کې 10 کسان وژل شوي او لسلو ډیر نور ټپیان دي. رویټرز خبري اژانس نن دوشنبه د سوریې د کورنۍ چارو وزارت په حواله لیکلي نښته په سویډا ولایت کې وروسته له هغه پیل شوه چې د تیرو جمعې په ورځ د دمشق او سویډا ترمنځ غځېدلې لویه لار باندې یو شمېر سوداګر وتښتول شول. او چلسی د پاریس سن ژرمن لوبډلې په ماتولو سره د کلبونو د نړیوال جام اتل شو. دغه لوبه چې پرون شپه د امریکا د نیو جرسی په متلایف لوبغالي کې ترسره شوه چلسی لوبډله وتوانېده 3-0 په وړاندې پاریسن جرمن ته ماتې ورکړي او د 2025 کال د کلبونو د نړیوال جام اتلولي خپل کړي. دا وو خبرونه. که غواړئ چې دا خبرونه بیا ولولې زموږ ویب پاڼې ته سر ورخکاره کړئ. ادرس یې د ازادي رادیو ټکی کام په دې نیم ساعت کې. امریکا کې د زرګونو افغانانو د موقت خوندیتوب حالت نن پای ته رسیدي او د اخراج لګواک سره مخامخ دي.
امریکا د حکومت نه دا غواړو چې دا ټی پی اس مونږ ته رینیو کې اپډیټ کړي راته یا مونږ د سیلم اپروول راکړي ترڅو ګرین کارت ته زموږ لا روزګار شي، ځکه افغانستان د ژوند لپاره خنډ دی.
له ایران هم د کډوالو د ایستلو بهیر روان دی. دوی کې داسې کسان هم شامل دي چې د افغانستان هیڅ ډول اسناد نه لري.
سلور اولادونه می تذکیری نه لري. دوی په ایران کې پیدا شوی دي او اوس کوم افغانستان ته ځو په کله لستونو سره مخ کیږي.
په یو سیمه ایز موضوع کې به واوري چې د امریکا ولسمشر او د ناتو چارواکو اوکراین ته د نویو پوځي مرستو خبره کړي، او افغانستان کې د امبولانسونو کمی باندې هم درته راپور لرو. ځینو لویو ولایتونو کې هم دا ستونزه محسوسه ده.
ډېر شدید څه کې چې بيخي د مرګ حالت له ورسېم امبولانس رسیدګي نشي کولای.
هله دا تر پایه زموږ ملتیا وکړي.
تر دې شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. په امریکا کې د میشتو یو شمیر افغان کډوالو د لنمحاله خوندیتوب حیثیت یا حالت ټي پی اس پروګرام نن دوشنبه پای ته رسیدي. په دې سره شاوخوا یو لزره هغه افغانان چې په متحده ایالاتونو کې لنمحاله خوندیتوب ورکړل شوی وو له دې هیواده د ایستلو له ګواښ سره مخ کیږي. یو شمېر افغانان چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واک وروسته له بیلابیلو لارو دغه هیواد ته رسیدلي او لنمحاله خوندیتوب ورکړل شوی وو وایي د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن دي. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا حکومت د اعلان لمخې په دې هیواد کې د افغانانو د لنډمهاله خوندیتوب حیثیت یا حالت ټي پی اس چې د مئی پر شلمه پای ته رسیدلی او نن دوشنبه د جولای په 14مه عملی بڼه غوره کوي. په دې سره شاوخوا یو لزره وسوه هغه افغانان چې په متحده ایالاتو کې لنډمهاله خوندیتوب ورکړل شوی او تر اوسه یې د پناه غوښتنې یا دایمي اقامت لپاره رسمي غوښتنلیک نه دی ورکړی، د کار یا سفر قانوني اجازه نه لري او له امریکا د ایستلو له ګواښ سره مخ کیږي. یو شمېر افغانان چې په متحده ایالاتو کې لنډمهاله خوندیتوب ورکړل شوی وایي د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن دي. د متحده ایالاتو په کالیفورنیا کې میش د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت د وسلوال پوز یو غړي چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي ازادي رادیو ته وویل چې د 15 کسیزي کورنۍ سرپرست او پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته دغه هیواد ته خپل کورنۍ سره یو ځای رسیدلې.
افغانستان د زمنګ انتقال زمنګ د وعده سره خلاف دی. هلته ژوند کول مرګ دی، هلته د نظامی خلک شکنجه کیږي او هلکیږي بندیان کیږي حتی مړکیږي. هلته انساني آزادي نشته. موږ سره د امریکا دولت کړي ژمنې بیرته له سر نه عملي کی.
د متحده ایالاتو په اوهایو کې یو بل میشت په خوانی افغان خبريال د غږ د بدلون او نوم نخبرې دوه په شرط ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په افغانستان کې نسبی امنیت شته خو د خبره دایمي نه ده.
امریکا د حکومت نه د غواړو چې دا ټي پی اس مونږ ته رینیو کې اپډیټ کړي راته یا مونږ د سلم اپروول راکې تر څو گرین کارت ته زمونږ لا روزګار شي، ځکه افغانستان د ژوند لپاره خنډ دی. هلته خبريال ټکول شوی دی، زورول شوی دی، هلته نظامیان نه پرېښودل کیږي، هلته د انسان ژوند په خطر کې دی. نو داسې خبره چلته مکتبونه بند وي، هلته پوهنتونونه بند وي، هلته وظیفې نه وي، هلته وظیفې تا ته درکوي نه، نو مونږ به خاورې خورو، مونږ به څه خورو.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کورنی امنیت وزارت د روان کال د مئی په 12مه وویل چې په متحده ایالاتو کې د میشتو زرګونو افغان پناه غوښتونکو د لنډمهاله خوندیتوب حیثیت یا حالت ټي پی اس پروګرام د همدې میاشتې په شلمه پای ته رسیږي او لغوه کیدل به د جولای له 14مې څخه عملي شي. د لنډمهاله خوندیتوب حیثیت پروګرام یا ټي پی اس د هغو بهرنیو وګړو لپاره دی چې د جګړې، طبي پیښو یا نورو غیر عادي شرایطو له امله نشي کولای خپل هیواد ته ستانه شي. که څه هم د امریکا د کورنی امنیت وزارت ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه شوی او دا هیواد اقتصادي ثبات مومي، خو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بیلابیلو بنسټونو د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بللی او ویلي وو چې طالبان لا هم د تیر حکومت له سرتیرو او ملکي کارکوونکو سره غچ اخیستونکی چلند کوي. دغه بنسټونو د طالبانو له لوري د جمهوري نظام د لسګونه پوځیانو د نیول کېدو، بندیانې، شکنجي او وژنې راپورونه هم ورکړي. دغه راز که څه هم د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې افغان خبریالان د دوی د کار په خاطر نه دي نیولي، خو دوی لسګونه خبریالان او د بشري حقونو خزینه او نارینه فعالان هم نیولي او په بندي محکوم کړي. په ورته وخت کې د کډوالو د حقونو یو شمیر فعالان وایي چې افغانستان لا هم له بد اقتصادي او امنیتي وضعیت سره مخ دی او د افغانانو لپاره د لنډمهاله خوندیتوب پروګرام لغوه کول له خطر سره د مخ افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کوي. لډلی عبدالرازق عادل ازادي رادیو ته وویل
لغوه برنامه ټي پی اس
دی. وايي په امریکا کې د میشتو افغانانو لپاره د ټي پی اس حیثیت لغوه کول په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې پراخه بشري سرغړونې روانې دي او دغه هیواد له پراخه بشري بحران سره مخ دی، دا اقدام د ډيري اندېښنې وړ دی. دا اقدام د بشري حقوقو او د کډوالۍ د قانون سن خلاف عمل دی. دا پریکړه نه یوازې د زرګونو انسانانو ژوند له خطر سره مخ کوي، بلکې د امریکا اخلاقی مسولیت هم له سوال سره مخ کوي. که څه هم د طالبانو حکومت په امریکا کې د میشتو یو شمیر افغانانو لپاره د ټي پی اس لغوه کول مثبت ګام بللی او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي ویلي وو دوی چمتو دي چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ له ادارې سره دغه افغان کډوالو د بیرته ستنولو په اړه خبرې وکړي، خو د متحده ایالاتو دغه پریکړې ګڼ غبرګونونه هم راپارولي. د رواني جولای په 10مه د بشري حقونو څار سازمان په یو بیان کې دا پریکړه وغندله. ویل چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته دغه افغان کډوالو ستنول غیر عادلانه دي. په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو شي تر نورو ډیرې زیانمنونکي دي. دغه سازمان ویلي دا پریکړه څو ورځې وروسته له هغې عملي کیږي چې د جرمونو نړیوالې محکمې د ښځو له حقونو نه د سرغړونو د دوام په اړه د دوه لوړپوړو طالب چارواکو د نیولو امر صادر کړ. د طالبانو حکومت په خپل نږدې څلور کلنه بیا واکمنۍ کې د نجونو او ښځو د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بندې وساتلې او دوی له کار کولو منع کړي. د بشري حقونو څار سازمان دا هم ویلي چې امریکا باید دا هم په پام کې ونیسي چې یو شمیر افغانان چې ټي پي ایس لري او اوسمهال د امریکا طبیعت لرونکي ماشومان ولري، که مور او پلار یې له دې هېواده وتلو ته اړ شي، ښایي دوی له خپلو کورنیو جلا شي چې دا به خطرناک شرایط رامنځته کړي.
و موردل چې په امریکا کې د زرګونو افغانانو د موقت خوندیتوب حالت پای ته رسیږي. نن له دې سره مهاله په نورو هیوادونو کې هم پر افغان کډوالو کړی تنګ د ایران هر ورځ زرګونه کسان افغانستان ته ستنیږي. د ایران د کار همکاري او ټولنیز هوساینې وزارت ویلي افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدلو پروسه له ننګونو سره مخ ده. دغه وزارت مرستیال سید مالک حسینی پرون په یو خبري کانفرنس کې د افغان کډوالو د طبیعت ستونزو سره په اشاره ویلي ډیری افغان کډوال د خپل هیواد د اسنادو د نه لرلو له امله د طالبانو لوري نه منل کیږي. یو شمېر افغانان هم وایي چې په ایران کې ډیر وخت اوسېدلي او د افغانستان هیڅ ډول طبیعت یا پاسپورت نه دی نه لري. تفصیل په دې راپور کې اورو.
له ایران راستون شوی افغان کډوال چې څو کال مخکې دغه هیواد ته د کار په لټه تللی و، خو تازه له دې هیواده جبري ډیپورت شوی. هغه چې د نوم د نه خودو په شرط ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل چې طالبان راستانه شوي کسان سیړي او یو شمېر کسان د تذکیرو د نه لرلو له امله څو ساعته له پښتنو او ګرویګونو سره مخ کیږي. دی وایي ماته یې وویل چې تذکره دې چرته ده. ما ورته وویل چې هغه مې په کور کې پرېښي او زه په قاچاقي ډول ایران ته تللی وم. بیا یې زما د خروجي پاڼه ولیده چې ایران راته راکړې وه او اجازه یې راکړه. دلته ما دوه درې کورنۍ وکتلې چې تذکرې نه لرلې. ډېرې پوښتنې ترې وکړې چې د کوم ځای یاست او دوه درې ساعته ایسار کړي. یو شمیر نور افغان کډوال چې له تیرو شلو کلونو راهیسې په ایران کې میشتي او اولادونه یې د افغانستان اسناد نه لري سخت اندېښمن دي. نصیر احمد چې څلور اولادونه یې په ایران کې پیدا شوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي څلور اولادونه مې تذکیري نه لري. دوی په ایران کې پیدا شوي دي او اوس که موږ افغانستان ته ځو په پوله له ستونزو سره مخ کیږو. هیڅوک نه غواړي چې اولادونه یې ترې جلا شي. زه له دې اړخه ډېر اندېښمن یم. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د کار همکاري او ټولنیزې هوساینې وزارت مرستیال سید مالک حسینی ویلي افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدلو پروسه له ننګونو سره مخ ده. نوموړي پرون د جولای په 14 یو خبري کانفرنس ته وویل چې یو شمېر کډوال چې هویتي اسناد نه لري د طالبانو له لوري نه منل کیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالمتین قانی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. یو شمیر څارونکي وایي که څه هم دغه ډول څېړنې له امنیتي اړخه ښه اقدام دی، خو د دوی په خبره په پولو کې د کډوالو د راستنېدو بهیر کې ګډوډي رامنځته کوي. یو شمیر افغان کډوالو چې په وروستیو کې د اسلام کلا له لارې افغانستان ته رارسېدلي ویلي چې له ایرانه د وتلو او افغانستان ته تر رسېدو وخته له ګڼو ستونزو سره مخ شوي. دوی مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې ایراني پولیسو ورسره ناوړه چلند کړی او په اسلام کلا کې د کډوالو لپاره په جوړ شوي کمپ کې هم هیڅ ډول اسانتیاوې نشته. دوی د غراز د تذکیرو د نه لرلو له امله د ستونزو تر څنګ د سرپناه، خوړو، روغتیایي اسانتیاوو له نشتوالي شکایت کړی او ویلي دي چې تر اوسه هیڅ ډول ستونزو ته یې رسېدنه نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په بېساري ډول زیاته شوې. تېره جمعه د جولای 11 د اسلامي همکاریو سازمان راپور ورکړ چې د روان کال د جون له لومړۍ تر اوسه له ایرانه 450,000 ډېر افغانان رسانه شوي. دې سازمان ویلي چې هر ورځ لږ تر لږه 15,000 افغانان چې ډېری ښځې او ماشومان دي افغانستان ته ستنېږي چې په پولو کې د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله خدمات تر سخت فشار لاندې راوستي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وای په افغانستان کې په 2023 کال کې د خوراکي توکو پر مرستو ډیر تمرکز د دې لامل شوی چې نورو حیاتي اړتیاو ته پاملرنه کم شي. تفصیل فیروز عزیزی نورو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا نوې راپور خي چې په 2040 کال کې په افغانستان کې خوراکي توکو په مرستو باندې پراخه تمرکز د دې لامل ګرځیدلای چې د خلکو د نورو مهمو اړتیاو لکه اوبو، روغتیايي اسانتیاو، حفظ الصحه او بیړنۍ سرپناه ته لازمه رسیدنه ونسي. د راپور کې چې د افغانستان بشري اړتیاو او د 2040 کال د رسیدنې پلان په سرلیک د یک شنبه په ورځ د جولای په 14 مخبور سوی، په تیر کال کې په هیواد کې د بشري مرستو د رسیدنې تشې د ملاتړ کچه، لاسته راوړنې او عملیاتي ننګونې څیړلې دي. اوچا زیاته کړې چې په 2040 لمریز کال کې له 22.4 میلیونه زیاتو کسانو له اقل یو ډول بشري مرسته ترلاسه کړې چې له ټاکل شویو موخو 90% زیاته وه. له دې سره د دغو کسانو 80% یوازې خوراکي مرسته ترلاسه کړې چې دا هم په ډیری مواردو کې په کم شمیر دورو او لږو شویو سهمیو کې ترسره شوې ده. په راپور کې راغلي چې که څه هم د پوښښ دا کچه د خوراکي توکو د شدید ناامنۍ د حل لپاره د پراخ لاسرسي څرګندونه کوي، خو په ورته وخت کې دا د هغو میلیونونو خلکو له پامه غورځولو خطر هم په ګوته کوي چې د کال په اوږدو کې د خپلو بنسټیزو اړتیاو د پوره کولو لپاره دوامداره څو اړخیزو ملاتړ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر زیاته کړې چې ډیری خلک په ځانګړې توګه په کلیوالي او زیانګالو سیمو کې د څښاک پاکو اوبو، حفظ الصحې او لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري چې د خلکو زیانګالي کېدو، د ډیریدو، د ناروغیو د خپرېدو، خوارځواکۍ او د مخنیوي وړ مړینې ګواښونه یې زیات کړي دي. د اوچا په ټکو زرګونه کورنۍ په ځانګړې توګه له سیلابونو او زلزلو وروسته بې مناسبې سرپناه پاتې سوي او د سړې هوا یا ناسمو چاپېریالي شرایطو پر مهال د بیړنۍ سرپناه چمتو کولو بې وسۍ د زیانګالو کورنیو ژوند ته جدي ګواښونه پېښ کړي دي. وړاندې راغلي چې دا کمښتونه او ستونزې ښیي چې په افغانستان کې بشري ناورین د خوړو له ناامنۍ زیات دی او یوې جامع او څو اړخیزې تګلارې ته اړتیا لري. یوه داسې تګلاره چې په ټکو یې د خوراکي توکو له مرستې زیاته د څښاک پاکو اوبو، روغتیایي اسانتیاوو او خدمتونو او بیړنیو سرپناهو په څیر نورو بنسټیزو اړتیاوو برابرولو ته رسیدنه وکړي. بلخوا د ټولنیزو چارو ځینې پوهان او مدني فعالان وایي چې په افغانستان کې د خوراکي توکو د مرستو د ویش رول د بېوزلۍ په کمولو کې کم دی او مرستندویه سازمانونه باید د کاري فرصتونو په رامنځته کولو ډیر تمرکز وکړي. له دې ډلې سید اشرف سادات ازادي راډیو ته وویل چې د سیمه ییز اقتصاد د بیا رغونې لپاره باید د مرستو د چمتو کولو بدیلې لارې ولټول سي.
سازمان های کمک رسان، مخصوصا سازمان ملل متحد، باید روی ایجاد فرصت های شغلی بیشتر تمرکز کنه.
مرستندوی سازمانونه په ځانګړي توګه ملګرو ملتونه باید خوراکي توکو د ویشلو پر ځای د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو کې تمرکز وکړي. د کلیوالي ژوند بیا رغولو، د ویالو بیا رغونې او جوړونې، د کرنې میکانیزم کولو کې مرسته، په کلیو کې د سړو خونو په جوړولو کې مرسته، د کلیو سړکونو جوړولو او ځوانانو ته د عوایدو ترلاسه کولو لارښودل غوره حل لاره کیدی شي، تر څو خلک ورو ورو اونیزې یا میاشتنۍ ډول خوراکي توکو ترلاسه کولو پورې له تل کېدو خلاص شي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل دې تازه راپور کې ویلي چې د بودجې کمښت اړتیاو ته د اغیزمنې رسیدنې مخه نیولې او په 2040 کال کې د بشري مرستو رسیدنې لپاره د اړتیا وړ 3 میلیارد ډالر څخه یوازې 40% یې د کال په اوږدو کې ورکړل شوې ده. وړاندې راغلي چې د دې ناوخت راپور ورکولو له امله دا شمیره د 2015 کال د مې میاشتې پورې 53% ته لوړه شوې وه، خو د 1.3 میلیارد ډالرو په ارزښت پاتې تشو ډیری حیاتي برخې د سرچینو له سخت کمښت سره مخ کړي دي. اوچا مخکې ویلي وه چې نږدې 23 میلیونه خلک روان میلادي کال په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته وروسته راځو. وړاندې به واورئ چې په افغانستان کې د امبولانسونو کمی ډیر محسوس دی، حتی په یو شمېر لویو ولایتونو کې هم خلک امبولانس ته لاسرسی نه لري. خو اوس د سیمې یو موضوع راخلو، هغه دا چې د امریکا یو لوړ پوړی ډیپلومات کیف ته تللی تر څو هلته له اوکراینی چارواکو سره د امریکا د راتلونکو مرستو په اړه خبرې وکړي. بل لور ته د ناټو عمومي منشي هم واشنگټن ته تللی تر څو له امریکایي چارواکو سره د اوکراین پر وضعیت وغږیږي. دغه تحولات زما همکاري فریده سیال تعقیب کړي، را سره د محل سټوډیو کې. د فریده جان، ستړي مشي، له اوکراین سره د امریکایي چارواکو د نویو مرستو د خبرو پاړه کراته وای.
مننه کور ودان لدین صاحب لک څنګه چې تاسو ویلی یو لوړ پوره یو اوکراینی چارواکی وای چې د اوکراین لپاره د ولسمشر ټرمپ ځنګړی استازي کټ کلاک نن دوشنبه کیف ته رسیدلی دی. دا سفر داسې مهال دی چې د اوکراین د درې کلنې جګړې په اړه د امریکا د ولسمشر ټرمپ پالیسي د بدلون په حال کې دی. ټرمپ چې د خپلو ټاکنیزو منډو تړلو پر مهال یې په یو ورځ کې د اوکراین د جګړې د درېدو ژمنه کړې وه. په وروستیو کې په ځلونو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په کلک دریځ نیوکه کړې دي او هغه ته یې د لیونی خطاب کړی دی. همدارنګه اوکراین ته ټرمپ همدارنګه اوکراین ته د پټریټ دفاعي وسلو د ورکړې خبره هم کړې ده. ټرمپ پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته په خبرو کې ویلي دي چې هغه پریکړه کړې چې اوکراین ته د خپلې فضا د دفاع په خاطر باندې وسلې ورکړې. هغه ویلي هغه خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دي چې پوتین ښه سړی د ښې خبرې کوي خو کله چې ماښام شي بیا پر اوکراینیانو بمبار کوي. په تېر جون میاشت کې روسي جنگي الوتکو پر اوکراین بې ساري هوایي بریدونه وکړل. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې یوازې په تېره میاشت کې په دې بریدونو کې 232 ملکیان وژل شوي او څه باندې 1309 ټپیان شوي دي. بل پلو جمهوري غوښتونکي سناتور او د ولسمشر ټرمپ متحد لینسي ګراهام ویلي د اوکراین او روسي جګړه یوې حساسې مرحلې ته رسیدلې ده او د ټرمپ حکومت د بل هر وخت پرتله د اوکراین ملاتړ کوي. لدې سره هم حالا د ناتو سرمنشي مارک روتا واشنگټن ته تللی او تمدا د ولسمشر ډونالد ټرمپ په ګډون له یو شمېر امریکایي چارواکو له هغې ډلې د امریکا د کورنیو چارو بهرنیو چارو همدارنګه د سنا د یو شمېر مشرانو سره وګوري او د اوکراین د جګړې په اړه ورسره خبرې وکړي. ټرمپ تیره شپه په واشنگټن ډي سي کې خبر اعلان ته وویل چې دی به د ناتو له سرمنشي سره وګوري او زیاته کړه چې امریکا به ناتو ته د پرمختللو وسلو بیلابیل ډولونه ورکړي او ناتو به سل په سلو کې د دغه وسلو بیه پرې کړي.
کور ودان فریدا سیال وچې ویلي امریکایي چارواکي د محل هڅه کوي چې اوکراین ته د روسیې په ضد جګړه کې دفاعي وسلې ورکړي. زموږ خلک له ازادۍ رادیو نوري اوریدونکو په روسوي کې دا راپور اخلو چې په افغانستان کې د امبولانسونو کمی محسوس دی. حتی په ځینو لویو ولایتونو کې هم خلکو ویلي چې دوی ته باید امبولانسونه ورکول شي.
پلو پلو گزوان هستیم خیلی کلانه دیگه امبولانس هیچ چی نمیشه هیچ جا نمیرسه.
د فاریاب ولایت د ګرزیوان یا جرمسرا ولسوالۍ اوسیدونکی رحیم دی چې وایي میرمنې د زیږون لپاره ځایي کلینیک ته د انتقال پر مهال د امبولانس د نشتون له امله په لاره ټکسي کې له هیڅ ډول روغتیایي اسانتیا پرته دوه غبرګوني ماشومان زیږولي دي. رحیم وایي چې که څه هم اوسې دا غبرګوني ماشومان لور او زوی اته میاستینی دي خو ټینګار کوي چې له هغې پیښې وروسته یې میرمن د مرګ له ګواښ سره مخ او حتی په ورځو ورځو یې روغتیایي وضعیت پاتې و. دا ادعا کوي چې لا هم په ټوله ولسوالۍ کې خلک امبولانس ته لاسرسی نه لري.
د بخش امبولانس نو مشکلات زیات داریم ما. وزه دسترس امبولانس ما خیلی کم بود. یک گرزوان دیگه دو سالی که یک امبولانس داره هیچ نمیرسه.
موک دا امبولانس پا برخه که لردی رو زیاد استون دو سرمخیو امبولانس تا هیس لاسرسه نلرو. گرزیوان که چی واز یا امبولانس ده هاگه هیچ تر ناروغان رسیگی. زما میرمن چی امیدوار و کل چی درد پر آغه مغختل چی کلینیک تایی بوزو امبولانس خود داری او نو بیا مو لیکلی یو موټر ونیو پیسې مو ورکړي روغتیایي مرکز ته بيول چې په لار کې دوه غبرګونی ماشومان وزېګیدل.
رحیم وایي چې درې ورځې مخکې یعنی د جولای په 11مه یو گاونډي میرمن د امبولانس او د روغتیایي متخصص د نشتون له امله کور کې ماشوم وزېګوه خو د ډېرې وینې ځای کې دوه وروسته کلینیک ته لرسیدو مخکې مړه شوه. خدا کیسه یوازې د افغانستان شمال ویدیز نه بلکې بیلا بیلو نورو زنونو ولایتونو کې هم مطرح کیږي. د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکو خیبر خان بیا وایي چې دای حتی د خپل ناروغ لپاره چې په کومه حالت کې و د امبولانس په ترلاسه کولو نه دی توانېدلی. د ازادي رادیو ته وویل
ډېر شدید څکه چې بيخي د مرګ حالت له ورسېم امبولانس رسیدګي نشي کولای. د شخصي موټر نه استفاده کوو کلینیک ته وړو. په لمه د شدید مریض درلودو چې د کومه حالت کې و
لاړم ولسوالۍ ته مې مریض ویوړو په خپل موټر کې، نو دوی اکسیجن ته د ضرورت و چې دا په امبولانس کې انتقال کړو، نو هغه امبولانس دا ونه شو کړی چې مرکزي مرکز ته ویسو په دې کې، حتی خپل شخصي موټر کې مې مریض انتقال.
د هیواد د ختیځ بل ولایت کونړ د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالستار بیا وویل چې په ټوله ولسوالۍ کې یوازې یو امبولانس دی چې هغه هم تل فعال نه وي.
زمونږ ولسوالۍ لره پرته ولسوالۍ ده، او زمونږ ولسوالۍ نفوس ډیر زیات دی، تقریبا 1,40,000 نفوس لري. عام چنن د کامدیش ولسوالۍ، د برګمټال ولسوالۍ مریضان هم د دې لارې نه عبور کوي. زمونږ د امبولانس سیستم ډیر کمزور دی، کله زمونږ بیماران دغه شي مونږ په شخصي موټرونو کې د اسداباد او ولایتي روغتون د انتقالو.
د جنوبي ولایتونو له ډلې بیا د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالغفار ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ولایت په اکثرو کلو او ولسوالیو کې خلک د امبولانس د نشتوالي او بې وزلۍ له امله د شخصي موټرو د کرایو د نه لرلو په خاطر بې په اسانه خپل ناروغان روغتیايي مرکزونو ته نه وړي.
سرحدات پر دا سیمه باندې ډېر د وسایلو کمی ده، نو ډاکټران هم کمزوري ډاکټران دي، هیڅ رقم وسایل نه لري، نه امبولانس لري، نه شی لري چې تر بولدکه تر کندهار پورې دوی را رسېږي. نه ګینچې لس ګینچې سفر دی د دوی، نو خلک ډېر کمزوري دي، امبولانس نشته، خلک له شخصي موټران څخه کار اخلي، په وې کې هیڅ رقم وسایل نه.
د امبولانس کمزوري سیستم یا آن د نشتون اندېښنې او شکایتونه د کلیو ولسوالیو سربیره حتی په ځینو لویو ښارونو کې هم مطرح کیږي. د هرات ولایت یو اوسیدونکي عبدالقیوم افغان ازادي راډیو ته وویل
شهر با ولسوالی ها نزدیکترین ولسوالی ها اونها با شهر قابل مقایسه نیستن.
خار او تا نږدې ولسوالی ایز د پرتلی ور نه دی، که ووایم چې امکانات صفر ته رسیږي مبالغه به نه وي. د امبولانس موضوع ډیره مهمه ده، دلته ورته زخته زیاته اړتیا ده.
د خوست ولایت مرکز سیدونکو چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې خلک د امبولانس په ګډون بیلابیلو روغتیایي اسانتیاو ته سخت اړمن دي. د طالبانو له حکومت او نړیوالو روغتیایي بنسټونو وغوښتل
دا ډیره سخته ده، ډیری وخت داسې کیږي چې د امبولانس د نشتون له امله انځوران له ډیرو سختو کړاوونو تیریږي، او حتی داسې هم کېدای شي چې ځینې وخت له مرګ سره مخامخ شي. د صحت عامې وزارت په ځانګړي ډول له صحي مؤسساتو څخه هیله کوو چې ټولو اطرافي روغتونونو ته د امبولانس امکانات برابر کړي.
د یادونې ده چې د افغانستان، روزګان، هلمند، لوګر، نورستان، بلخ، نیمروز، میدان وردګو او پروان ولایتونو د بیلابیلو ولسوالیو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته د غږیزو پیغامونو په استولو او د اندېښنو په څرګندولو ورته شکایتونه کړي، او ویلي دي چې په ځینو برخو کې د ټولې ولسوالۍ په کچه یو امبولانس ځایي روغتیایي مرکزونو ته ورکړل سوی چې په خبره یې د خلکو ستونزې پرې حلېدای نه سي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت سمان په راپور کې د مرکز شویو خلکو د غوښتنو او اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ځینې روغتیا پالان او ډاکټران د دې ستونزې په تایید امبولانس روغتیایي مراکزو ته د خپلو ناروغانو پر وخت او چټک لیږدولو لپاره تر ټولو مهمه او لومړنۍ اړتیا بولي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عصمت اندړ ازادي راډیو ته وویل
امبولانسونه واقعا هم د روغتیا په برخه کې یو مهم عنصر ګڼل کېږي، که چېرته یو حامله مېرمن وي او د دې حمل نږدې وي، نو دا که چېرته په امبولانس کې انتقالېږي، که چېرته داسې یو امبولانس چې هغه خپله داسې په سټنډرډو برابر نه وي، نو مریض سره له دې نه زیات مشکلات جوړوي. یا که کوم بل داسې ناروغ چې عملیات ورته ترسره شوی هغه یو چېرته انتقالېږي، که چېرته د امبولانس نوې خوا خلارې خرابې دي او بلې خوا دوی کې خپله هم مشکل موجود وي، سټنډرډ نه وي او هغه څه امکانات چې ورته ضرورت وي پکې نه وي، نو دا ناروغ ته نور مشکلات هم پېښېږي. نو ښه خبره دغه ده چې د امبولانسو په اړه ډېره توجه وشي.
که څه هم سږکال په ټول افغانستان کې د دولتي امبولانسونو د کره شمېر په اړه معلومات نشته، خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د تیر 2024 کال اپریل میاشت کې بی بی سي ته ویلي و چې دوی ټول افغانستان کې 300 امبولانسونه لري، چې په خبره یې د امبولانسونو هغو سیمو ته ورکړل شوي چې له مرکز لري او د بیړنیو پیښو پر مهال ورته زیاته اړتیا لیدل کیږي، هغه څه چې خلک یې کافي نه بولي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د معیارونو له مخې له هرو سلو زرو خلکو لپاره باید لږ تر لږه یو امبولانس موجود وي، خو افغانستان چې نږدې 40 میلیونه وګړي لري یوازې 300 امبولانسونه لري. افغانستان کې د امبولانس لپاره 102 وړیا شمېره ټاکل شوې چې په بیړنیو حالاتو کې مرسته ترې غوښتل کېدای سي. دغه راز په افغانستان کې له دولتي امبولانسونو سربیره په کمه کچه د سرې میاستې امبولانسونه هم شته، خو له هغو اکثرا د طبیعي پیښو، جګړو، ماین چاودنو او ځینو نورو غیر مترقبه پیښو پر مهال کار اخیستل کیږي. په ښارونو کې ځینې شخصي روغتونونه هم محدود امبولانسونه لري، خو افغانستان کې د بېوزلۍ د پراخې کچې او اقتصادي ستونزو له امله خلک په اسانه شخصي کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو ته نسي تللی. له دې ټولو سربیره په افغانستان کې د لارو خرابوالی بله هغه ننګونه ده چې د بیړنیو پیښو یا بیړنیو روغتیایي مرستو د غوښتنې پر مهال سیمې ته د امبولانس رسیدو کې خنډ رامنځته کوي.